د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه درته وایم. یو ځل بیا مو هرکلی کوم. د لسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګواه ستاسو کوربه یم. د لسو څخه تر لس نیمو پورې به تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کړو، په تازه حالاتو مو خبرو او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کړو. په دې کې یوه نوې خپرونه او ورورولي هم شامله ده. هیله ده چې تاسو راسره واورئ. لومړی به ګلایا ستاسو ته د دې خبرونه وایي.
پاکستان د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې وړاندیز ملاتړ کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد نور ګامونه اخستو ټینګار کړی او نن په روس کې د ولسمشر انتخابات کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلي دي چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندیز وروسته طالبان نور د جګړې لپاره یوه پلمه هم نه لري. نوموړي دا خبر پرون په کابل کې د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پرخه کولو، د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د افغان سولې پر پروسې او د هیواد پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د راکټ غورځولو پر مسله هم خبرې شوې دي. ناصر جنجوا د افغان حکومت لخوا وسلوالو ته د سولې وړاندیز ستاینه کړې او ویلي دي چې نور طالبان د جنگ د دوام لپاره هیڅ پلمه او بهانه نه لري. ناصر جنجوا تر دې وړاندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کاته وکړل. ولسمشر غنی تر ملاقات وروسته په ټوئیټر باندې ولیکل چې پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته یې د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. د دې مخکې ناصر جنجوا خپل افغان سیال حنیف اتمر سره هم لیدلې دي. دا مومند په قندارو سیمه کې بیګا نامعلوم وسلوالو د پولیو ضد په کارکونکو برید کړی چې پکې دوه کارکونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا بر مومند مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق الله بیګا مشال اوري ته ویل چې وژل شوي کسان د پولیو ضد اساس کو د سارن ډلې غړي ول. دا زیاته کړه چې درې نور کارکونکي له هغه ځای په تیښته کې بریالي شوي دي. په وژل شوو کې یو د باجوړ او بل د مومند دي. دا پیښې مواري چانه ده منلي. د خبر پختونخوا په پیښور او بنو کې پرون د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پختون ژغورنې غورزنګ د غړو پر ضد مقدمو درش کولو خلاف مظاهره کړي. مظاهره کوونکو له حکومت د پختون ژغورنې غورزنګ د غړو خلاف شوی اف آی آر واپس اخستو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په مالکان بنو او نورو سیمو کې هم د پختون ژغورنې غورزنګ سره په ملاتړ مظاهره شوې دي. تېره اونۍ د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله ضلعو کې پولیسو د پختون ژغورنې غورزنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی وو. د چارواکو په خبره د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې وي. خو دغه غورزنګ غړي وای چې دوی د پاکستان آئین مطابق خپلې غوښتنې کړې دي. د سوات وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ سره په ملاتړ د پښتون ژغورنې وکیلانو فورم په نامه ټولنه جوړه کړې ده. دوی د پښتنو حقوقونه غواړي. د نوې جوړ شوې فورم مشر محمد اقبال اساخیل بیګا مشال اړو ته ویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په شان کار په سوات کې هم پکار دی. د زیاته کړه
خپل حقوق پیژني، خپل خبره وکړي، بې یری شي، بې ترهې شي او دا کم دهشتګردي چې په دې کې خوره شوې ده یا د دې په ذهنونو یا د دې په کورونو یو د دې په بچو کې، په وړو کې، په لوی کې، په زنانو کې چې دغه د دې د ذهنونو او د زړونو نه موږ وباسو.
دا فورم یو بل غړي مشال اړتي وي چې د سوات اتر دېش پور وکیلانو په دې ټولنه کې شامل شوي هم دي. وایټ هاوس یا سپینه باندې وای د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته ویلي دي باید هغه هیواد طالبانو او نورو وسوالو ډلو ته ماتې ورکولو لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. سپینه باندې د مارچ په ولسمه ویل مایک پینس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه غوښتنه بیا تکرار کړه چې پاکستان حکومت باید په هغه هیواد کې موجود د طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګر ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. د سپینه باندې په بیان کې راغلي چې دا خبرې د مایک پینس او د پاکستان وزیر اعظم ترمنځ په ملاقات کې شوې دي. خو دې اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي چې دا ملاقات چرته او په کوم ځای کې شوه دي. خو پاکستانی او امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې دا ملاقات په واشنگتن کې د مرستیال ولسمشر په کور کې شوه دي. د سرچینو په خبره شاید خاقان عباسی د امریکا په شخصي سفر وو او دا ملاقات د پاکستان وزیر اعظم په غوښتنه شوه دي. د غزنی چارواکو پرون ل یرغمال کوونکو څخه د ووتنو د خلاصېدو خبر ورکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوری بیگا مشال لټوی چې دغه کسان د غزنی د قراباغ دی او پرون تر غرمی رستو خوششول. نوری زیاته کړه چې دا کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوششول. ملخوا د لوګر د والی ویان سلیم صالح مشال لټوی چې اغوان ازواکونو له بارنیو سره یو ځای د برکی برک ولسوالی په شاه مزار سیمه کې عملیات وکړ چې په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شول. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. نن په روس کې د ولسمشر انتخابات کیږي. وار لمخې ویل کیږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتن به د څلورم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شي. په ماسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 2000 امنیتي سرتیري به د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت ټینګ ساتلو لپاره مامور وي. د ولسمشر انتخاباتو لپاره و کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د روسي انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د ماسکو او لندن ترمنځ اړیکې د روسي او پخواني جاسوس ته د زهر ورکولو پر سر سختې ترینګلې شوې دي. د شام په جنوب او شمال کې پرون له خارګوټو په زرګونو کسانو د فوځي عملیاتو له وجې کړې پیل کړې دي. د شام حکومتي ځواکونو د مش سره نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په غوطه او ترکیې د کردانو په سیمه کې فوځي عملیات شروع کړي دي. د شام سرکاري رسنۍ وایي تر 10 نه زیات کسان چې پکې سړي ښځې او ماشومان شامل دي د غوطه ښار له ختیځې برخې وتلي دي او د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته یې ځان رسولی دی. او آخري خبر د کرکټ درکو. د پاکستان سپر لیګ په لړ کې نن د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه په دوبۍ کې د پېښور له وخت سره سم د شپې 9 بجې کیږي. دا به په متحده عرب اماراتو کې د دې کال د پاکستان سپر لیګ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنمنټ پاکستان ته منتقل شي. دا د مشال اړې خبرونه.
ګولایا ستاسو خبرونه ویل اوریدونکو په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو ترڅنګ د ریپورټونو تفصیل اورو. په خبر پښتونخوا کې احتجاجونه شوي او له حکومت غوښتل شوي چې د پښتون تحفظ غورځنګ ځینو مشرانو پر ضد اخیستل شوي ګامونه دې واپس واخیستل شي. د پښتون ژغورنې تحفظ په ملاتړ په سوات کې د وکیلانو یوه ټولنه جوړه شوې ده. دوی څه غواړي؟
سیاست نه کوو، نه الیکشن نه کوو، نه بل څه کوو، صرف دا خبره کوو چې د پښتون مرسته وکړو. د کوم پښتون چرته شوی دی او دا چې پروت دی دی لګره پاسو.
پاکستان له نوی دلی څخه خپل سفیر له دې قبل راغوښتي چې په وینا یې هلته یې سفارتکاران زورول کیږي. یو څېړونکی وایي د هند سره د اړیکو خرابول د پاکستان د اقتصاد په ګټه نه دي.
تجارت افغانستان سره د پاکستان نیمه هم کم شوې ده. هند سره تجارت سیګنیفیکانت نه ده. چین سره چې کم تجارت ده د پاکستان یک طرفه ده. پاکستان چې د اقتصادي مشکلات ورځ په ورځ سیواکي.
دوا اونیز خبرونه به واوري. یو نوې خبرونه ورور ولید او بل د سولې په لور. د سولې په لور کې به د عدم تشدد لارې د خپل حقون لپاره د پښتون تحفظ غورځنګ په اړه واوري.
جد وکړو چې پک سره موږ احتجاج کوو او په هر ډول کې کوو، په هر طریقې کوو، زه د ژوند سره ولو حق مالي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته رسروس. اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو زمګ غغوري او لومبی رپورت ورزو. په بلوچستان کې د پښتون تحفظ غورځنګ تر لوی جلسو وروسته د غلطه تیر هفته د زینو مشرانو خلاف په درشوي اف آی آر نیو کې دوام لري. پرون د خیبر پښتونخوا په زینو سیمو کې مظاهره وشوه او له حکومت یې غوښتل چې د سولیز لاریون کوونکو په مخ کې د خنډونو جوړولو پر ځای د هغوی غوښتنې ومني. تر دې مخکې په کوټه کې ورته احتجاجونه شوي وو. د پولیسو په خبره پښتون تحفظ غورځنګ مشرانو د ریاست خلاف ویناوې کړې دي. خو د دې تحریک مشران وایي د پاکستان عین تر مخه د پښتنو حقونه غواړي. شاهین بنیره نور تفصیل لري.
په پېښور او ډېر اسماعیل خان کې د مدني ټولنې غړیو او د حقونو دفاع کوونکو پرون احتجاجي مظاهرې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیو پر ضد مقدمې بیرته واخلي. په ډېر اسماعیل خان کې مظاهره چیانو د بلوچستان حکومت لخوا د غورځنګ د غړیو پر ضد د مقدمو درج کولو غندنه وکړه او زیاته کړه چې د غورځنګ مشرانو کوم غیر قانوني کار نه دی کړی نو حکومت دې دغه مقدمې بیرته واخلي. دا غونډې نه وړاندې مظاهره چانو لاریونو کو او د خپل غوښتنو په حق کې صدا سه شعارونه ورکړل.
جنوبي پښتونخوا کې جلی افایا، جنوبي پښتونخوا کې پښتو
بلخوا په پیښور کې د پریس کلب مخې ته مظاهرچیانو له حکومت وغوښتل چې د نقیب مسعود په وجنه کې ککړ پولیس چارواکي راوانور ونیسي. د غورځنګ د مشرانو سره کړي لوزونه پوره کړي او په ټوله سیمه کې د پښتنو حقونه خوندي کړي. د مظاهرې یو ګډونوال حیدر مومند اډوکیټ په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې صداسي ویل،
دا زمونږ بنیادی حقونه دي چې مونږ غواړو په اساسي قانون کې دي تضمین یا ضمانت مونږ ته راکړل شوی. خو له بده مرغه ریاست او د هغې استعماري ځواکونو په ځای د دې چې د پښتنو او زمونږ دغه برحق مطالبې او غوښتنې زمونږ سره ومني، هغوی څه وکړه؟ اپوټه یې د خلکو د ولس د ځپلو یا د یرولو یا د ډارولو ستراتیجي او پالیسي خپله کړه.
تر دې مخکې په ملکن، بنو او نورو سیمو کې هم د پښتون اژغورنې غورځنګ په ملاتړ مظاهرې شوې دي. تېره اونۍ د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو جوب او قلعه سیف الله کې پولیسو د پښتون اژغورنې غورځنګ د غړیو او د غونډو د منتظمینو پر ضد راپورونه درج کړي وو. پولیس وایي د پښتون اژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې وې.
د شاهین بنیری ریپورت مورو د اوریدونکو په همدې سره اړوند تاسو یو بل ریپورټ درو. له قبایلي سیمو څخه راولړ شوي د پښتون تحفظ غورځنګ تر اغیز لاندې په سوات کې وکیلانو ورته یو تحریک جوړ کړی. نوم یې په پښتون تحفظ غورځنګ او کلا فورم ایښی دی. دوی وایي درې ورځې مخکې جوړ شوي دې فورم کې تر اوسه پورې 1.5 وکیلان غړي دي، خو دا به نور زیاتېږي. د سوات دا وکیلان د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ په ملاتړ راپورته شوی وای پښتنو ته دي د آئین تر مخه خپل حقونه ورکړل شي. په اړه دا ریپورت اورو.
سوات سیدو شریف ضلع کچہرے کے د مقامی وکیلانو یو مهمه غونډه کې د پښتون تحفظ تحریک لایرز فورم په نوم د ټولنې باقاعده اعلان وکړه شو. د ټولنې مشر محمد اقبال اساخیل وای چې د 1300 میاشتو راسي د منظور پښتون تحریک هلی ځلی ګورم او په دغه کې د منظور پښتین سره متفق یم. دوی وای سوات هم له دغه حالاتو تیروته. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
زه د منظور پښتین سره سل په سل متفق یم. نو په دغه وجه ما محسوسه کړه چې یاره هم دغه کار کوم چې منظور پښتین هلته کې کوي دلته په سوات کې هم په کار دی چې د سوات خلک هم راپاسي او خپل حقوق وپیژني، خپله خبره وکړي، بې یری شي، بې ترهې شي. او دا کوم دهشتګردي چې په دې کې خوره شوې ده یا د دې په ذهنونو یا د دې په کورونو ایون د دې د په بچو کې، په وړو کې، په لوی کې، په زنانو کې، چې دغه د دې د ذهنونو او د زړونو موږ وباسو.
دغه ټولنه به څرنګه کار کوي، دغه غړو ذمہواري به څه وي او کوم خلک به په دغه ټولنه کې ممبر کېدای شي، په دا اړه دوی زیاتوي.
دې کې موږ چونکه سیاست نه کوو، نه الیکشن نه کوو، نه بل څه کوو، صرف دا خبره کوو چې د پښتون مرسته وکړو. دا کوم پښتون چرته شوی دی او دا چې پروت دی دې لګ را پاسو، مطلب زه دې په خپل مشري کوم، په خپل دا هر څه چلوم. نو مختلفو ملګرو ته مختلفې جمهوریتونه ټیم په ټیم باندې ولا منظور پښتون سره به سل په سل ملاتړ کوو.
د وکیلانو نوی جوړ شوی ټولنې په اړه یو بل وکیل نصر الله خان چې د ټولنې فعال غړی دی وایي چې د سوات یو شمېر وکیلان هم دغه رنګه تحریک شروع کولو، ولی دوی سره داسې څه موقع نه وه، اوس ورته موقع ترلاسه شوه.
دلته زموږ سره صرف پلیټ فارم نه و، دغه پلیټ فارم په وجه باندې دا خلک نشو راغونډې دی. اوس چونکې پلیټ فارم موږ ته اویلیبل شو پی ټی ایم لایرز فورم، نن زموږ د چې باقاعده طور موږ د دې خپل ډلې آغاز کړی دی او اعلان یې کړی دی تقریبا دریمه ورځ ده. خو د دې باوجود زموږ سره 150 کسانو وکیلانو صاحبانو د شمولیت اعلان وکړو.
نصر الله خان وکیل زیاتوي چې د دغه ټولنې مرام به هم دغه وي کوم چې منظور پښتون غواړي چې دولت ته د عین او قانون مطابق پښتنو ته حقونه ورکړي او د قانون سرغړونې دې هیڅ حکم نه کوي.
موږ د قانون نه ماورا سکار نه کول غواړو. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې زموږ سره زموږ د عین پاکستان
منظور پښتون جلسه ته په ګڼ شمېره سره ورځي او کچر سوات کې منظور پښتون جلسه کوي دوی به ملاتړ کوي.
په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری ورورولی خبرونه نوې خبرونه ده تاسو ته د دې غړې په اوګدو کې خبره شي هله چې وای ورې را سره اوس یو بل ریپورت ته ورزو د مارچ پر 14 پاکستان له هندوستان خپل سفیر وغوښت دلیل یې دا وړاندې کړ چې په نوې دلی کې پاکستانی ډیپلوماتان زورول کیږي په همدې حال کې رویټرز خبري ایجنس د هند بهرنیو چارو وزارت وین رویش کمار لخلي لیکلي چې د پاکستان لخوا خپل سفیر وربللی و عادي خبره ده نوموړي همدارز ویلي چې دوی ته هم داسې رپورټونه رسیدلي چې په اسلام آباد کې هندي ډیپلوماتان زورول کیږي د دواړو هیوادونو د سفارتکارانو د زورونې د تورونو د مسلې د ویزو په ورکړې بد اثر کړی دی او څېړونکي وایي چې که دا مسله همداسې دوام وکړي نو په اقتصاد هم خراب اغیز لرلی شي شاهین بنری په دې اړه نور تفصیل لري
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي تر هغه به خپل های کمشنر نوی ډیلی ته ناستوي تر کومه چې د هند استخباراتي ادارې د پاکستانی سفیرانو او د غي د کورنیو زورونه پرې نګدي د جمعې په ورځ په هند کې د پاکستان های کمشنر سهیل محمود اسلام آباد ته راستون شو د هغه د ستنېدو نه څو ساعته وروسته د پاکستان د بارنو چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د پاکستان های کمشنر به نږدې موده کې هند ته بیا لاړ نه شي د هند د بارنو چارو وزارت د پاکستان د های کمشنر هیواد ته ستنېده یوه د معمول خبره ګرځولې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کنټرول په کرخه د ځواکونو ترمنځ د انخطو له کبله لوړاندې خرابې دي د پاکستان د فوج یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سعد محمد خان وایي هغه فکر نه کوي چې د اړیکې به په نږدې موده کې بیا عادي حال ته راشي
هند سره توقعات زما خیال نه دی چې د دې وخت کې بهتري راشي اور ایک طرح سے کم دا اس حکومت دلی چ راغر ہے بی جے پی نو اغا اغا سٹرانگ آرم ٹیکٹکس پاکستان کے خلاف استعمال ہو اور یہ پاکستان مشکلات سے کم فی الحال پاکستان کے مشکلات کے دے جا مندرونی طور پر استحکام خراب دے اغا مزید پاکستان میں پارا مسائل پیدا کئی کاغا پلائن آف کنٹرول باندھے دے اور کاغا دا سے سفارت کار دلی کی بھی داوی کارونوں کے مشکلات پھول دی
د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو لکبل د دوړو خواو د خلکو تګ را تګ هم اغیزمن شوی دی او په اسلام آباد کې د هند سفارت هغه 500 پاکستانیانو ته د ویزو ورکولو نه انکار کړی دی چې نن د نوموړي صوفي بزرګ خواجه معین الدین چشتی په عرس کې د ګډون لپاره اجمیر تتلل بلخوا پاکستان را روان ونه په نوې دلی کې د هند په مشرۍ د تجارت د نړیوال سازمان په غیر رسمي غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی په پیښور کې د سیمه ایز مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان کې روان کال د انتخاباتو دی او د هیواد اقتصادي وضع هم ښه نه ده بلخوا په هند کې د وزیر اعظم مودي په مشرۍ یو سخت دریزه سیاسي ائتلاف په واک کې دی نو دا سخکاری چې اړیکې با نور هم خراب شي
چې کم قوتونه مرکز کې چې د نواز شریف سره په جګړه دي دا هغه دا ټایم کې نو واړی چې تعلقات دي بهتر وي او پاکستان چې کم ریل طاقت دی هغه د عسکر سره دی او عسکر هم چې د خپل مفادات دي هغه واړی چې امریکا چې د افغانستان کې د پاکستان په ذریعہ کارو کې نه کې هند په ذریعہ دې حوالہ باندې ټول خطه مشکل کړه تجارت افغانستان سره د پاکستان نیمه نه هم کم شوی دی هند سره تجارت سیګنیفیکانت نه دی چین سره چې کم تجارت دی د پاکستان هغه یک طرفه دی او پاکستان چې دی هغه اقتصادي مشکلات ورس پر ورس سیوا کیږي
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکې د سیمې په امنیت او اقتصاد خراب اغیز پرې خودي شي د یادونه وردا چې په کال 2002 کې هم پاکستان او هندوستان دواړو خپل خپل سفیران له یو بل د هیواد راستانه کړي وو
د سولې پر لور
ټول خپل فلو غړي چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو د سولې په لور خبرونه تاسو لږ وروسته د دې غړې په اخیره کې وړاندې کوو هله چې وایو او اوس هم تاستا یو بل ریپورت وړاندې خبرو هغه د خوست نه زموږ همکار را لګل دي هیله ده چې دا هم را سرواری د خوست مدني فعالانو د ولایتي شورا غړو په دغه ولایت کې یو شمېر سوداګرو د وی خبرې ناستې په محل افغان حکومت غوښتل چې د غلام خان لار دی پرانستل شي تر څو دا خلک په اسانۍ سره وکړی شي چې د وزیرستان سره تجارت وکړي او تګ راتګ هم ورسره وکړي. دوی چې څو ورځې مخکې بلکې تیره هفته د افغانستان چارواکو ویلو چې دا لار د تجارت لپاره خلاصه شوې ده. په دې اړه د نجیب الله لو خیر رپورټ ورو
د خوست ولایتي شورا غړو مدني فعالانو او سوداګرو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال رسنیو خبریالانو ته وکړې. دوی ګواښ وکړ که بیا هم د غلام خان لارې د بندېدو مسله رامنځته شي لاریونونه به وکړي خار به وتړي او په پراخو مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال وویل چې
تاسو بهتر لیدلی دي هلته نوي عصري تاسیسات جوړ شوي دي امامورین او د غلام خان مکمل سټاپ موجود ده کمیسری هلته موجوده ده هیڅ نو داسې چیشی نشته چې د لارې د بندېدو لپاره سبب وګرځي. موږ وایو چې دوی د سکینر هم راوړي ښه کوي پلټنه د وسي کنټرول د وسي خو لارې بندېدل په هیڅ صورت موږ ته د منل وړ نه دي.
د خوست ولایتي شورا رئیس الحاج کفیل ریحان په دې لاره احتمالي خطرات هم ناسم وبلل او زیاته یې کړه چې
په پکتیا خرلسیو باندې هغه لاره خلاصه ده په هغې لاره باندې د اوس هم مالونه را روان دي پکتیکا لاره خلاصه ده که خطرات چېرته موجود وي نو د دغه دوو لار نه هم خطر موجود ده. که خطرات موجود نه وي علت څه شی ده چې موږ د غلام خان بندر لاره بندوي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړي مجیب الرحمن سلیم زوی وایي
او موږ په دغه دوه ورځې مخکې خبر شوي وو چې جناب رئیس جمهور یو مکتوب را لیږلی چې دا لاره باید وتړل شي ټول تخنیکي اړخونه وڅېړل شي هغې نه وروسته یو تصمیم ونیسي. زه په مرکزي دولت او په عین وخت کې په رئیس جمهور غږ کوم چې د خوست د غلام خان په لاره د سیاست نه کوي لاره د مونږ ته خلاصه پرېږدي لاره د مونږ ته ترانزیت کی.
ملي سوداګر جمال تنی دا خبره ناسمه وبلله چې د غلام خان لاره د کوم امنیتي ګواښ موجود وي.
دا د غلام خان لار بند وه خو مګر په مرکز کابل کې انتجارات کېدل تر څو چې موږ ته دغه لار خلاصه نه وي موږ به انشاءالله مظاهرهم کوو ښار به هم بندوو دواړو هیوادونه مو دا غوښتنه ده چې سیاسي موضوع د دغې موضوع نه جوړوي.
خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غلام خان د لارې په باب له مرکزي حکومت څخه د مکتوبي هدایت رسېدل تاییدوي خو وایي چې په دې کې د غلام خان د لارې بندېدل حتمي نه دي.
د مکتوب هدایت دا و چې هر څومره زر کېږي تاسیسات ایجاد شي بنان موږ همدغه هدایت ته په کتو باندې عجل پلاوی ټاکلی ده او څومره زر چې وشو چې هلته لامنیتي لحاظه اړونده ضرورتونه راپسي او د ساختمان د نظر هم هلته اړونده ضرورتونه راپسي له هغې وروسته به موږ په ډاډل سره وکولی شو چې په پراخ پیمانه د راکړه ورکړه صورت ونیسي. د بندېدو په ارتباط یې کوم تشویش نه ده موجود که بندېږي هم البته هغه به په موقت شکل وي.
معلومه شي چې مرکزي افغان حکومت د امنیتي تدابیرو او ګمرکي تجهیزاتو د کمی په دلیل غلام خان بندر په موقتي ډول تري او که د بندر د فعال ساتلو په حالت کې د شته نیمګړتیا او د تکمیل لپاره خپل اقدامات روان ساتي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ری د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلکو له حکومت غوښتي چې د جالي او تاریخ تیرو درملو د خرڅلاو مخه دی ونیسي. ننګرهار د پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی چې له دغه هیواد افغانستان ته تلونکي دارو تر ډیره له همدې لارې ورځي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
په ننګرهار کې د درملو د واردولو په لسګونو شرکتونه په فعالیت بوخت دي چې اکثره یې له پاکستان څخه درمل واردوي او ترڅنګ یې په قاچاقي توګه هم ننګرهار ته درمل راوړل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې پر جلال آباد ښار سربیره د ولسوالیو په درملتونونو کې هم بې کیفیته او جعلي درمل پلورل کیږي. دوی له دولت نه غواړي چې مخه یې ونیسي. یو تن وایي چې که ناروغ ته هر ډول درمل ورکړل شي تاثیر نه لري.
افغانستان پاکستان حکومت مخنیوی نه کوي ڈاکٹر تلاشی مریض نه خکیږي مریضان نور هم باتر کړه خکیږي نه وسره حکومت نه دا خواسته چې دې مخنیوی وکړي.
رضوان الله د درملو د واردولو د یو شرکت مسؤل دی. د ننګرهار ته په قاچاقي توګه د بې کیفیته او جعلي درملو په راوړلو کې د چارواکو لاس ګڼي.
دا سده چې قاچاقي ډول باندې هم بعضی بی کیفیت درمل افغانستان ته راځي او خصوصا په ننګرهار باندې تاثیر زکه زیات دي چې لومړی ننګرهار ته راځي او بل خو د مونږ په وسنی نظام کې د فساد شتون د لامل شوی دی چې بی کیفیت درمل افغانستان ته راځي او مصرف باندې رسول کیږي.
بل خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاولله خوګیانی وایي چې د ننګرهار د والی په سپارښتنه یو کمیسون د درملو د څارنې په برخه کې کار کوي چې ځینې درملتونونه یې په همدې تړاو تړلي او هم یې قاچاقي درمل نیولي دي.
عامې روغتیا د بررسۍ ډله چې پکې د بېلابېلو ادارو استازي او کشفي ارګان د امنیتي ارګانونه هم برخه لري، دوی عملا کار کوي تر څو په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر درمل پلورنځي هم تړل شوي دي، ځینې درمل نیول شوي دي، هغه موټرو کې چې هغوی جلال آباد ښار ته رالېږدول موټر نیول شوي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په بشپړ ډول مخنیوی وشي.
خوګیاڼۍ زیاتوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د درملو د واردولو لپاره نوو شرکتونو ته جواز نه ورکوي او په لزګونو هغه پخوانی جوازونه یې هم منسوخ کړي چې ناوړه ګټه یې ترې اخیستله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو نن په روس کې د ولسمشر انتخابات کیږي. په دې ټاکنو کې اته کس امیدواران دي، خو وار د مخه ویل کیږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل کنټرول له کبله دا ټاکنې یو ځل بیا وګټي او د شپږو کلونو لپاره به یو ځل بیا ولسمشر غوره شي. په اړه د شاهین بنیري څخه تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې نن په روسیه کې صدارتي انتخابات کیږي، هیڅوک باید دا پوښتنه ونه کړي چې کم کاندید ښه کمپاین چلول دي، څوک به د انتخاباتو دویم دور ته په رسیدو کې بریالي شي او یا څوک به د انتخابات وګټي. موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین به په څلورم ځل د ولسمشرۍ چوکۍ وګټي، خو د روسیې د سیاسي نظام او ولسمشریزو انتخاباتو په اړه ځینې خبرې ډېرې معلوماتي دي. وړومبی دا چې ولادیمیر پوتین د سیاست نه بالا دی، تکنیکی لحاظ سره په انتخاباتو کې اته کاندیدان برخه اخلي، یو ولسمشر پوتین او اووه د هغه مخالفین. خو په حقیقت کې د پوتین په ټول انتخاباتي کمپاین هیڅ پروا نشته، هغه د یو سیاسي ګوند سره هم ځان نه ملګری کوي، هغه په ټی وی په انتخاباتي بحثونو کې برخه نه اخلي. د دغه پر ځای هغه قام ته خپله سټیټ آف د یونین وینا وکړه او د دغه لپاره نیټه هم بدله کړه. کرملن 15 کلن پوتین د سیاست نه بالا اخی دی، هغه اوولس کاله په واک کې پاتې شو او اوس د روسیې یو علامت ګرځېدلی دی. په انتخاباتو د کنټرول لپاره لږ تر لږه 13 میاشتې وړاندې د کرملن لخوا هلې ځلې پیل شي او یو داسې سیاسي ماحول رامنځته کړل شي چرته چې آزاد یا خپلواکه سیاسي مشران مخې ته نه راځي. یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې روسیانو ته بې له پوتینه بل څوک نه ښکاري. ډېر روسیان او په ځانګړې توګه ځوانان په روایتي توګه په هیواد دننه قرارې تر هر څه مهم ګڼي. ډېر روسیان باور لري چې د هغوی په هیواد کې کیدونکي انتخابات سم نه دي، خو هغوی په دې هیڅ پروا نه کوي. پوتین په کال 2014 کې د نېشنل ګارډ په نوم د 400,000 ځوانانو یو ځواک جوړ کړی دی. د دې ځواک کار د انتشار او افراطپری قابو کول دي. دې ځواک د پوتین ضد مظاهرو په مخه نیولو او په مخالفینو په نظر ساتلو کې مهم کردار لوبولی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 10,380 او 15,000 کلو هرتس اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور په دغه سپو زمو خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدل شي. اوس لسنی می بجې شیر ازیل ګلای سخت خبرونه لړندې زور.
دا خبر پښتونخوا په پېښور او ډېر اسماعیل خان کې پرون د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورن غورځنګ د غړو پر ضد مقدمو درج کولو خلاف مظاهره کړي. مظاهره کوونکو له حکومت د غوښتنه کړې چې د پښتون ژغورن غورځنګ خلاف شوې اف آی آر دې واپس واخلي. بلخوا د سوات وکیلانو د پښتون ژغورن غورځنګ سره په ملاتړ د پښتون ژغورنې وکیلانو فورن په نامه ټولنه جوړه کړې ده. دوی د پښتنو حقونه غواړي. د مومند په کندارو سیمو کې بیگانه معلومه وسله والو د پوځو ضد په کارکوونکو برید کړی چې په کې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر خان جنجوا ویلي دي چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندیز وروسته طالبان نور د جګړې لپاره یوه پلمه هم نه لري. نوموړي د خبر پرون په کابل کې د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. وایټ هاوس یاسمین امانی وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان وزیر اعظم شاید پاک خان عباسی ته ویلي دي باید هغه هیواد طالبانو او نورو وسله والو ډلو ته ماتې ورکولو لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. یاسمین امانی وایي چې دا ملاقات پرون شوی دی خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. نن په روس کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي. وار له مخکې ویل کېږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتن به د څلورم ازل لپاره ولسمشر وټاکل شي. په ماسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 10,000 امنیتي سرتیري به په امنیت مامور وي. د شام په جنوب او شمال کې پرون له خارګوټو په زرګونو کسانو د فوځي عملیاتو د بجې کړې پیل کړې دي. د شام حکومتي ځواکونو د مش سره نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په غوطه او ترکیې د کوردانو په سیمه کې فوجي عملیات شروع کړي دي. او د پاکستان په سوپر لیگ کې نن د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه په دوبۍ کې د پیښور له وخت سره سم د شپې 9 بجې کېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له ګلایا څخه تاسو د خبرونو لنډیز واورېده. اوس د وادي سره سم تاسو ته د بوروال کاکړ جوړ کړی خبرونه ورورولي وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو نوې له مشال ریډیو خبري.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په برتانیا کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. هلته لمیشتو پښتنو پښتنه کوو چې دوی د مسلمان په حیث څه احساس کوي. مذهبي ازادي تر کومه حد ورته حاصله ده؟ ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی یو کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي؟ د دې ټول پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. اوریدونکو په دې خبرونه کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې مذهبي ازادي ته کتنه کوو. د لندن ګیسټ ګاید ویپانی په لیکنه لندن یوازې د برتانیا نه بلکې د ټولو اروپایي هیوادونو تر ټولو لوی شهر دی. په نړۍ کې د هیوادونو پر نفوذ یا آبادی نظر لرونکي ادارې ورلد پاپولیشن ریویو د معلوماتو له مخې دا وخت په لندن کې څه باندې 10 میلیونه خلک ژوند کوي. په دې 10 میلیونه خلکو کې د شاوخوا د نړۍ د هر هیواد او هر مذهب خلک میشته. ورلد پاپولیشن ریویو ادارې د معلوماتو له مخې په لندن کې په میشتو خلکو کې 48% عیسویان دي او له هغه وروسته تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی چې د لندن د ټولې آبادی 12.3% جوړیږي. تر مسلمانانو وروسته هندوان دي کوم چې د یادې ادارې په وینا 15% جوړوي. په لندن کې د نور هیوادونو د ولستر څنګ پښتانه هم شپه پراخ شمیر آبادی خو کرش مره نه ده معلومه. عارف سراج له کلونو راهیسې په لندن کې ژوند کوي او هلته په یو جماعت کې امامت هم کوي. نوموړي وویل په مجموعي توګه په برتانیا کې د ټولو مذهبونو پلویان خپلې عقیدې په ازادۍ سره پالي او دوی خپلې عبادت خانې لري. نوموړي هلته د موجودو اسلامي مرکزونو په اړه وویل
انگلستان کی یا برطانیا کی په مجموع کې تقریبا دغه یو تخمین شته چې شوې ده چې 1,250 مساجد یا اسلامي مرکزونه په برطانیا کې وجود لري. د دې ترڅنګ چې نور ادیانو لکه هندویزم او فردن جودایزم یا د يهودیت او او نورو حتی د بلوچستان لپاره هم یعنی د هر دین لپاره چې هغوی ته فعالیت دلته په دې ملک کې څوک لري او اقلیتونه موجود دي هغوی هغه شته دی یعنی فعالیتونه شته په پراخه.
عارف سراج وایي هلته دوی ته د خپلې عقیدې پاللو کې څه ستونزه نشته او د خپل مذهب مراسم په ازادۍ ترسره کوي.
مسلمانان خو تر ډېره حده مذهبي ازادي لري، یعنی دوی حجاب اغوستلی شي، دوی خپل مساجد لري، خپل اسلامي پروګرامونه او ټولنې جوړولی شي، دوی خپل مذهبي مجالس کولی شي. زه په خپله د یو دو مؤسسو هغه غړی یم چې هغه اسلامي مؤسسې دلته خاصا په افغانانو کې زیات زمونږ د کار تمرکز په افغانانو کې دی. نو الحمدلله د هر اړخیزه ازادۍ نه برخمن یو او کولی شو چې په ډېره پراخه پیمانه د مسلمانانو په منځ کې اسلامي او دعوتي کارونه په مخ وړي.
نوموړي وویل چې لوی اسلامي مرکزونو ته د برتانیا لوړپوړي چارواکي هم تګ راتګ کوي،
لکه مثلا د مسلم کونسل اف بریټن یا د مسلمانانو کوم کونسل چې دا په زمن کې د خپل د لندن مرکزي جماعت یا د شرقي لندن یو ډېر لوی جماعت چې ډېر پخوا یې تهدادي کړل شوی ده، دا یو څو ډېر لوی مساجد دي چې د هغوی ډېرې منظمې او مسلسل دوامدارې اړیکې له دولتي چارو سره په غټه سطحه باندې شته دي او تګ راتګ ورته لري. پاتې شو واړه مراکز او نور عادي مراکز چې دي، نو که څوک د خپل محلي ایم پی یا هغه د پارلمان غړی چې دغه منطقې نه نمایندګي کوي، که له هغه نه غوښتنه وکړي او مخکې له مخکې نه پروګرام ورسره وکړي، دعوت ورته ورکړي، نو راځي عموما په دغه کې عامو مجالسو کې او عام پروګرامونو کې هغوی اشتراک نه کوي، یوازې د دعوت ورته ورکړي او څه وخت لري اشتراک کوي.
عارف سراج وویل په هر ټولنه کې شاو بد خلک وي، خو د په وینا په برتانیا او یا په ځانګړې توګه لندن کې هم د مسلمانانو ضد احساسات لرونکي خلک شته، خو د هغوی شمیر د نه برابر دی. عارف سراج وویل که څه هم په نړۍ کې عام خلک وژونکي باید په اسلام پوری ونه تړل سي، خو بیا هم هلته په لندن کې تر یو څه حده د مسلمانانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي.
مسلمانان فعال دي او دا وایي تړي من خو مسلمانان یو، دا دي دغه کار چې فرضاً بېګناه خلک چې وژل کېږي دا د اسلام دعوت نه دی، اسلام دین دا نه غواړي. اسلام دین په صلاحت سره ټول علما په دې باندې اتفاق لري چې د عوامو وژل، د عامو خلکو وژل دا ناروا دي.
عبید عالم وای دی له تیرو شپاړس کلونو راهیسې په لندن کې ژوند کوي او د ده په وینا دا خبره بالکل غلطه ده چې ګواکې مسلمانان هلته مذهبي ازادي نه لري.
دلته په دغه شپاړس کاله کې چې موږ دلته اوسېږو جوماتونه هم جوړ کړل، مجلسونه اسلامي مجلسونه جوړ کړل، اسلامي مجلسونه لرو، درسونه لرو. خپله اوس د تجوید شریف درس وایم، زوی مې الحمدلله دلته په لندن کې په دو فضا کې د حافظ او قاری د قرآن شو. نو مدرسې ته دوه درې مدرسې ته لاړو، لولې مدرسې لرو، د موږ سره ډېر ښه ازادي ده دلته، هېڅ کوم مشکل نشته، یعنی لاره دې خپل اختیار دی.
دی وای په دې موده کې کله هم له داسې یو چا سره نه دی مخامخ شوی چې د بل کس دین ته سپکاوی کړی.
که چېرته یو سړی دلته د یو چا تر مازې یا رسس ورته ویلی شي چې هغه خو هېڅوک نه شي کولی برالله، هېڅوک یعنی یو څوک چا ته نه شي ویلی هو مسلمانه ته ولې رسنه کوې ته مسلمانه، یعنی دا ما تر اوسه پورې ما سره بېخي نه دی شوي. او هم چنان ده زه چې څومره په ماحول کې ژوند کوم کیدای شي داسې خو په هر جامعه کې هر رقم خلک شته، خو زه عموما خپل مونځ کله چې د مونځ وخت چې تاسو ته معلوم ده د ورځې دلته ډېرې لنډې وي، د مازدیګر او ماسپښین او ماښام مونځ شا په شا دی، نو زه ډېر وخت کور ته نشم رسولی. نو په لار کې چې سفر کوم د سړک سر مونځ کوم، یا چېرته په دفتر کې چې مونځ کوم په هغه دفتر کې هم ما ته هغه خلک وځي وایي خیر موږ وځو تا ته د مونځ دپاره کوم مشکل، زه وایم چې نه د ما مونځ نه فرض کېږي، ته ستاسو کښېنه زه خپل مونځ کوم.
عبید عالم وایي خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې وایه ډېر زړه خوشحاله سوی و.
یوه ورځ داسې د مخام په داسې یو علاقه کې ما وکړه چې هغه بیخي تیارم کېدو او مته ولاړم چې ګوره موټر مې شاته ودرېدو. په هغه ورځو کې کوم حادثه شوی و، سلا نه هېر دی چې مسلمانانو کوم حادثه شوی و، نو د ما د موټر شاته یو څوک ودرېدل و، باران هم ورېدو، بل موټر ودرېدو. دوه لکان کور شول، زه د ماښام مې لږ پریشان شوم ولاړه کوم حادثه درسره ونهشي. خو چې کله ما سلام وکړو دلکان بېرته موټر کېناستل، ما ته وایي چې موږ صرف د ساده پیرې دپاره ودرېدو.
شکر الله لودین وای په ډیره کم عمرې کې هلته تللی و. دی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وای،
هېڅکله چې طبیعي چلند سره چا مخامخ شوی نه یم چې زما ژبې ته، زما کلتور ته، او یا زما مذهب ته یا دین ته سپکاوی کړی. په زمینه دې چې زه همیشه جومات زما پخوام چې تلمه په خپل کلتوري کالیو کې به تلمه، او دورای به زه خارجمان یم، ما ته سپکاوی نه دی کړی. حتی چې زه لومړی کله رالم برتانیا ته، برتانیا کورنۍ چارو وزارت سوشل سروسز ته ورکړلم، بیا ما ته یوه میرمنه وټاکله چې هغه به زما پاملرنه کوله، او کورنۍ ته یې ورکړلم. حتی هغه میرمنې ما ته قرآن شریف او تر جاینماز او تر بعض کتابونو پورې هم ما ته واغېستل.
شکر الله لودین هلته په تېرو کړو کلونو کې له مذهب سره له تړلو شو خاطرو څخه یوه داسې بیانوي.
یو څه موده وړاندې زموږ کوم منطقه چې د دې سیمې ایم پي دی یا پارلمان غړی سټیو رید نومېږي، د سره ما بعضې مهم پاسونه کول، او هم کمپاین ورسره کول د لګښیو د ټولنو په اساس باندې. دا ما ته ډېره دلچسپ معلومه شوه. ده ما ته ویلی چې لومړی به موږ کوښښ وکړو چې د جوماتونو ته لاړ شو، جوماتونو مخې ته ودرېږو، که مسلمانان چې د مونځ نه راوځي یا عبادت کې، د دوی نه پوښتنه وکړو چې آیا د زما د خدماتو نه دوی خوشحاله دي، خوشحاله نه دي، او دوی څه غوښتنې لري خپل دغه کمیونټي ته، او هغه خلکو ته چې څوک تبعیض لري دوی سره، او نه غواړي چې مسلمانان ته نور هم رشد نمو وکړي. نو بیا به موږ بعضې جوماتونو ته تللو، په کومه سیمه کې چې اوسېدلم، جوماتونو خلک سره هم خبرې کولې.
سیال شنواری وای د لاتیرو لسو کالو راځي په لندن کې ژوند کوي، او هماغه سي مذهبي ازادي لري لکه څنګه چې د دپوینا په وطن کې درلوده.
زه فکر وته کړم، او ما څه هغه خپلې تجربه لمخې چې خپل وطن کې، بیا په یعنی کلی کې، بیا انداس په جلال آباد کې، بیا کابل کې، او انداس په خبر کې، د ټولو ځینو کې مليدلې دي. دلته ډېر خپل خاص لندن کې افغانان ډېر زیات، یو مسلمانانو تعداد یعنی دلته ډېر زیات دی. د مذهبي مراسم چې هر څومره دي، که د پنځه فرض لمونځونه وخی، حتی ډېر خلک جماعتونو ته ځي، او جماعتونه دلته دومره ډېر دي چې که سړی داسې سم دلاسه څوک راولي او په لندن کې ښکته کړه او د جماعتونو ته یې بوځي، نو داسې فکر به مو نه کوي چې زه په اروپا کې یم، داسې به ووایي چې زه په کوم اسلامي هېواد کې یم. نو هر څنګه مذهبي ازادي دلته، یاره ما خو چې څومره لیدلي دي، هېڅکله مې داسې یو شی نه دی لیدلی چې لږ قیودات یا ممانعات به یو چاته وي چې خپل مذهبي مراسم سرته ورسوي. نو
سیال شنواری وای، ښه او بد خلک په هر ټولنه کې وي، خو له دوی سره تر اوسه د مذهب پر اساس بد چلن نه دی سوی.
دا خو ما سره خپل نه دی شوی، حتی ما اوریدلی نه دی چا سره داسې شوی. ولې کله کله ځینې خبرونه سړی خبریږي، دا به په میډیا کې، په خبرونو کې، په اخبارونو کې، ډېرو شیانو کې به تاسې هم اوریدلي وي چې ځینې ښځې چې مسلمانانې وي، او داسې ځان پټ کړی وي، که نه حجاب یې اغوستی وي، نو داسې اوریدلی مو دي. ولې داسې څوک منه دی لیدلی چې هغه په د حجاب له درکه هغه ته کومه بده خبره شوي؟ ما خو خپله هېڅ شي سره نه یم مخامخ شوی. هغه دوستان چې موږ دلته لرو، او هغه خلک چې دلته موږ تګ او راتګ ورسره لرو، ځکه د آخر لمنځونه، د جمعې منځونه، دا ټول منځونو کې، د ټولو شیانو کې اشتراک کوو، دا دعاګانې، دا فاتحې چې دلته دی، څومره خلک دي هلته هم چې څوک مړ شي دلته فاتحه اخلي، جوماتونو ته ځي. یعنې تر اوسه پورې دغه سپېخه مخامخ نه ما لیدلې ده، او نه چا راته داسې کیسه کړې چې خپل هلته ومه چې داسې د مذهب په رابطه باندې چا سره کوم زیاتی وشو.
نوموړي خپله یوه خوږه خاطره دا سیرته بیان کړه.
یو ورځ لیسټر په نوم باندې دلته یو ښار دی، هغه ته لاړم. تاسو باور وکړئ دلته یوازې یو شاید د مسلمانانو لپاره او د ټول یورپ کې کېدای شي چې په جار باندې اذان کیږي. ولی یو خار ته چې لیفټ نومیږي هغه ته لاړم. تاسو باور وکړئ چې په جار اذان کېده چې دومره جمعتونه دي چې حتی په پېښور کې سره به برابر جمعتونه وي. پېښور کې جمعتونه زیات دي.
سیال شنواری وویل دوی چې د لندن په کومه برخه کې ژوند کوي هلته داسې نه احساسوي چې په نورو سیمو یا هیوادونو کې دي. د سخت دریدو مسلمانانو کړنو د دوی پر ژوند اغیز کړی.
یره دا دا مستوبله خو څوک نشي خو څوک سره مخامخ شوی دی ینه ډیر په ندرت باندې دی مخامخ څوک هم دا شي نشي ویلای شي د دغه په خلا عمله ماته دا چې مخامخ چا یا مخنځلی وکړي یا مثلا بدره ته وکړي یا فاصله را سره ونیوه یا را سره یو ځای کې په یو رستوران کې یو ځای کې ډوډۍ ونه خوړه دا کپیخ شوی هم ډیر لږ پیخ شوی چې یعنی د ویلو نه دي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه ساسي کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونې ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ په لسمه نیټه د بلوچستان په کلا سیف الله کې لویه جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناسته درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دې پوره کړي. زه بشیر گواخم او نن تاسو ته د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد پر فلسفي ولاړ پښتون ژغورنې غورځنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلي وادي ختم کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشکیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي خو حکومت خپل ژمنې په بشپړ ډول نه دی پوره کړی.
سولے پر لوگ
تحصیل مشال ریڈیو د سولے پر لور خبرونه اوري. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر جمع کړ. دوی په خپلو غوښتنو کې دا هم ویلي وو چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوځ خپل چک پوسټونه کم کړي او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوی کول دی خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوړ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خندونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوې تحریک ونه دري.
خدا اوس د دې غلط فهمي ده. خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول. په دې کې څومره زور دی نو کده دا خیال چې دا لږ ټایم لپاره به دلی د خلک په بیا کېږي. زموږ کېدونه مونږ هم هغه په کوټه جلسه کې دا خبره وکړه چې جنګ نه کوو، ټوپک نه راخلو، مونږ احتجاج کوو او په هر ډول کوو، په هر طریقې کوو. او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصول په بنیاد مونږ خپل حق غواړو چې تر څو پر نه ملاو شوی مونږ به واړو. دا خو جی اوس داسې ده چې د خلکو د زړونو نه اوس هغه یره ووتلې، نو هغه یره بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتې چې کوم کېږي په خبره باندې د هغې فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي او په حقایقو په دلیل سره بېږدي. لکه مونږ خو تر اوسه پر یوم داسې خبره او یوم داسې واقع نه ده پیل کړی چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري، او مونږ یوم داسې دلیل نه ده چې مثال هغه مونږ دې مونږ سره کېني مخامخ په دلیل باندې مونږ پړکي. نه، مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راښيي، دا به دې خامخا راښيي.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او زینو نور ځوانانو لخوا د 13 جنوري په شپږمه نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې موږ ژوند بچ شي، زموږ راتلونکي نسل بچ شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او آئین بلادستی وي. دغه لپاره لګي یو، دغه لپاره یو ځل په کار دی چې ټولو پښتنو ته د پیغام ورکړي شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شته دی. د دوی سره بل لار پاتې نه ده. دوی به د عدم تشدد، یعنی تشدد باندې یقین نه ساتو، عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای چې خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسی وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې، هغه به جاری ساتي. دیګي د پاره ټول پښتانه راویشول پکار دي. خو چې تر کوم حکومت ورځ نه تاسو را پاسېدلی، تاسو نه ویني چې تاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان وو، د ماکی روان وي، هغه کموالی او د دوه خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغې کې کموالی را روان دی. دا ستاسو د پاسون د وجه، ستاسو د دغه غیرت د وجه، ستاسو د دغه ننګ د وجه.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په لومړي سر کې د فروری په میاشت کې د عدم تشدد فلسفه په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهره ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهره چان وسایل چې په سولیز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. د دې مظاهره چانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سولیزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړي. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې ویلې دي. پر روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورگزی هم دی چې هارون بچا ویلې.
کاشی نسمان زمان سواد با جبڑا وزیرستان زمان سواد با جبڑا وزیرستان زمان بیان زمان بیان زمان
تسهیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو که څه هم د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبوره کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اورېدل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بنری نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقونو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد له دې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت د دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي،
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو کو چې په اسلام آباد کے دن مخت کی دھرنا کڑی ہوا اور درا پر نتو آگے کی یو بلب چل پر نظر مات سے یو بوٹے چا نظر شکول ہے.
هیومن رائټس واچ له حکومت د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش ٹولنا او سخت دریزی پونی زخبرونا ٹولنا او سخت دریزی کے دو تندلاری توب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باز شویده.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.